سلامونه ستړي مشي تاسو مخک لازادای رادیو ناوړه دا خبري خبرونه په خبرونو پیلو ملګری ملتونو وای د جنوري په میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو بهیر ګړندې شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداري د جنوري په ورځ وویل چې روانه میاشت په پاکستان کې د تیری میاشتې پرتله 43 په سلو کې د افغان کډوالو نیول زیات شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو اداري یونیسیار او د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم په ګډ راپور کې ویلي چې د 2015 کال په ترڅ کې په پاکستان کې نږدې 1,3 لک افغانان نیول شوي دي. اوس هم په اروپا کې د یو افغان محکمه روانه ده. دا مخ پټی افغان فرهاد نومیږي او 25 کلن دی. فرهاد په جرمنی کې محاکمه کیږي. پر د تور دی چې پروس کالیه په منشن کې پر خلکو موټر وروستی. یو 2 کلن نجلۍ او د هغه مور یې وژلې ده او بلزګونو کسان نور یې ټپیان کړي دي. څارنوالان وایي چې فرهاد مذهبي انګیزه لرله او فکر یې کاوه چې د دې برید پر مهال به دی هم ووژل شي. د ایران مشر وای د نیت نه لري چې خپل هیواد په جګړه کې خکیل کړي. خود د په خبره هغه کسان به چې د یې کورنۍ مجرمان یادوي پرې نګدي. علي خامنئی نن وینا وکړه او په ایران کې پراخ اعتراضونه د امریکا فتنه وبلله. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ خبرداری ورکړی و که ایران نیولی لاریون کوونکي اعدام کړي د واشنگټن له سخت چلند سره به مخ شي. د سوریه ولسمشر احمد شرا نوروز د رسمي ورځې په توګه اعلان کړ او کوردی ژبه د عربي ژبه ترڅنګ د سوریه د رسمي ژبه په توګه وپیژندله. د هغه فرمان لمخې چې د جمعې په شپه خپور شوی پکې د ته هم اشاره شوې ده چې هغه کوردانو ته به هم د سوریه تابعیت ورکړل شي چې د 1922 میلادي کال د سرشمیرنې پر مهال محروم شوی و. او له 1900 کلونو په بخنه سره او د افغانستان لونه سکلونو د لګمر کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې سبا افغان لوبډله له ویسټ انډیز سره مخامخ کیږي. د دې جام پترڅ کې پرون افغان لوبډلې د جنوبي افریقا ټیم ته د 28 منډو په توپیر ماته ورکړه. لونه سکلونو د لګمر کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې نن هند له بنگلاديش سره او جاپان له سریلانکا سره مسابقه کوي. د 500 اورونو د نړیوال جام د جنوري په 15مه د زیمبابوي او نمیبیا په کوربه توپ پیل شوی چې پایلوبه به د فبروري په پګمه تر سره شي. خبرونه مو اوریدل او وړاندې را سره دا مطالبه اوریدل شي. له ایران او پاکستان راستنه شوی افغان کډوال وای چې له ستوندو سره بختي او کار نه لري. وړاندې بعد دغو کډوالو ستونزې در سره شریکې کړو او دا چې دوی سره حکومت یا نړیوالو ادارو کومه مرسته کړې او کنه په دې اړه به هم جوس یادتر کړو. بل پلو په ایران کې جګړې پر افغانانو اغېز کړی او په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. په کندهار کې بیا خلک شکایت کوي
بی انتیا ګران سوی دی خلک مسکینان دی پر یوګونی ولکه قدرت لري نور وجه مشتنه مال میږي غوړي خو دی خپل خارج راځي دوی وای ګمرک پر دی مسول کوي په دی وجه ګران سوی
د دې سربیره د اقتصاد په برخه کې د نوي چاپ شوی کتاب په اړه به هم درته جزئیات ولرو. نور به طالب مشته ملتیا مبارک.
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
یم ستړی مشه په دې خبري خبرونه کې موزه فريده سيال د سيد بهروز دلري د تخنیکي چارو پسمبلخت قرباني ملګر ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چا خبرداري ورکړی چې افغانستان د سخت وچکالۍ له ایران او پاکستان د کډوالو د پراخستنې د نیو د بشري مرستو د بودیجې د کمښت په ګډون لڅو هممهاله کړکیچونو سره مخ دي. د دې ادارې د بشري چارو همغږي کوون کې په یو ویډیو بیان کې ویلي چې د بودیجې کمښت لامل شوی چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې لزګون روغتیایي او تغذیوي مرکزونه وتړل شي چې له امله ژوند ژغورونکو خدمتونو ته د خلکو لاسرسی محدود کړی دی. په همدې حال کې له ګاونډیو هیوادونو ستنه شوي افغانان او افغان کاروندګر د وچکالۍ له امله زیانمن شوي او له حکومته د مرستې غوښتنه کوي. نور تفصیل اکرام الله اکرام راوړو.
یو شمیر افغان کډوال چې په روسي کې له پاکستان سره شوی دی وايي کافي خوړو ته لاسرسي نه لري او ورځيني لګښتونه تر عایدات لوړ دي. د 15 کسیزي کورنۍ سرپرست کشمیر خان چې اوس مهال په کابل کې اوسيږي شنبه د جنوري 18 ازادي رادیو ته وویل چې د ورځې 65 ډول مزدوري لاري له 2 تر 300 افغاني پیدا کوي خو د خپل کورنۍ لګښتونه نشي پوره کولای.
غریبانه کاروبار سره روزګار سره سخت دی. کومه اساس موږ راغلي په زور راوښل سلو اوس کابل پورونه کوي کرګانې پر کوبل دې مون کاروبار نشته دا چې کاروبار دې هغه پیسو کېږي او سمون سره یو بیمار دا چې هغه په پاکستان کې عملیات کړو یو نیم زرا افغاني داسې هفته کې دوا ورته کو پټي ورته خلو سن دې په سخت دې ځکه چې مې دې
د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ یو کاروانګر خیر الله ازادي راډیو ته وویل چې وروستۍ وچکالۍ د کورنۍ اقتصادي وضعیت سخت اغیزمن کړی دی. دوی وچکالی زمونږ په کاروندو ډیر نه وړه اغیزه کړې. د هریرود سینو وبو چې شی ویو د کرنې لپاره وبنښت حکومت او خیریه بنسټونه هم په دې برخه کې لبزګرانو سره مرسته نه کوي او دا مهال لبد مرغ زمونږ ډیر زمکه نه کرل کیږي. تا په داسې حال کې چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د امغاقي دفتر اوچا خبرداري ورکړې چې افغانستان د سخت وچکالۍ له ایران او پاکستان د کډوالو د پراخستنېدنی او د بشري مرستو د بودیجې د کمښت په ګډون له څو هم حاله کړکېچونو سره مخ دی. د دې ادارې د بشري چارو همغږي کوونکي جمعه د جنوري په 14 په یو بیان کې ویلي د بودیجې کمښت لامل شوی چې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې شاوخوا 400 روغتیايي مرکزونه وتړل شي چې لامل یې له 3 میلیونه ډیر کسان اغیزمن شوي. نوموړي ویلي چې د خوارزواکۍ د درملنې د 300 مرکزونو تړل کېدو هم د دې هیواد له 80,000 ډیر ماشومان او شیدي ورکوونکي مېرمنې اغیزمنې کړي. په همدې حال کې د کډوالۍ او ټولنیزو چارو ځینې کارپوهان باور لري چې بشري مرستې په خلکو د سمدستي فشار د کمولو لپاره مهمې دي خو د دایمي ستونزې د حل لپاره باید نړیواله ټولنه د سیمه ییزو بنسټونو سره په ګډه د کوچنیو بنسټیزو پروژو لپاره خلکو ته د کار زمينه برابر کړي. لډلې عبدالرازق عادل ازادي راډیو ته وویل دوی اصلي حل لار دا چې پاتې بودیجه باید په کوچنیو کاري بنسټیزو پروژو ولګول شي ترڅو خلک وکولای شي د وچکالۍ پر وړاندې مقاومت وکړي. همدارنګه د نړیوالو بنسټونو او محلي جوړښتونو ترمنځ همغږي د بیکاری د مخنیوي لپاره ډیره اړینه ده. نړیواله ټولنه باید ومني چې د بنسټیزو زیربناو لکه د اوبو لګولو سیستمونو له پانګونې پرته د وچکالۍ پر وړاندې مبارزه ممکنه نه ده او بشري مرستې یوازې لنډمهاله رول لري نه ده. می حال چې له همدې عمل هر کال لا ډېری بودیجې ته اړتیا پیدا کیږي
نیوز به بودیجې بیشتر خو
دا اندېخنې په داسې حال کې زیاتېږي چې تازه د ملګرو ملتونو د نړیوال خوراکي پروګرام WFP مشر جان الف پرانس پریس خبری اژانس ته ویلي چې په راتلونکو 12 میاشتو کې به شاوخوا 15 میلیونه افغان ماشومان د شدید خوارزواکۍ له جدي ګواښ سره مخ شي. د دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې په 2018 کال کې به د افغانستان نږدې 1.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. دغه راز د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان FAO د جنوري پښپګمه خبرداري ورکړې چې پروان ژمي کې په افغانستان کې د واوري اورښت او د باران غیر معمولي ټیټه کچه به پراتلونکو میاشتو کې پر اوبو کرنه او د خوړو پر خوندیتوب جدي اغیز ولري. د دغه ستونزو پر وړاندې نړیوالو بنسټونو او موسسو هر یو په جلا جلا توګه د افغانستان د خلکو د ژغورون کومرستو او اساسي خدماتو د وړاندې کولو لپاره د سلګونه میلیونو ډالرو بودیجې غوښتنه کړې ده.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
تاسې مخه کلازاته رادیو نه اورئ. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د افغانستان په بازارونو کې د کورنی تولیداتو کچه لا هم ټیټه چې لامل یې په وارداتي توکو تکیه زیاته شوې ده. WFP د روانې جنوري میاشتې د دوهمې اونۍ په 19 راپور کې ویلي دي چې که څه هم د توکو کموالی د بیو د لوړېدو لامل شوی خو د افغانیو د تبادلې ثبات او د وارداتي توکو بیې تر ډیره کنټرول کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د سوداګریزې راکړې ورکړې د بندیدو څخه د پاسه درې میاشتې پوره شوې دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
د افغانستان د یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي د ژمي په موسم کې د زینو خوراکي موادو بای لوړی شوی چې لاملې په دوی باندې فشارونه زیات شوی دي. دوی وایي په ایران کې روسي پیښې له پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ بندیدو او د غراز واوري چې لاملې په کوردنه نزینې لارې لړمحالې بندې شوې په بازارونو کې په بیلابیلو توکو اغیز کړي. د کندهار یو اوسیدونکو د نوم د نخبرې دوه په شرط ازادي راډیو ته وویل
له بینتیا ګران سوی دی خلک مسکینان دی پر یو غونی ولګه قدرت لري نور وجه مشت نه مال میږي غوړی قصدی خپل خارج راځي نو دوی وای ګمرک پر دی مسئول پر دی په دی وجه ګران سوی
له پاکستان سره په کرخه د پروتو ننګرهار او کونړ یو شمیر اوسیدونکو هم ویلي چې د بیلابیلو توکو په ځنګلي ډول درملو په بایو کې لوړواله راغله هغه چې له پاکستان سره په وارداتو د طالبانو حکومت کلک بندیز لګولې خو د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره په پوله پروتو ځینو ولایتونو اوسیدونکو بیا ویل له پاکستان سره د لارو بندیدو د دوی په سیمو کې په بایو هیڅ اغیز نه دی کړی د کندوز ولایت یو سیدونکو میرولی ازادي راډیو ته وویل
خو دا سن خو کم تغیر او تبدیل نه دی کړی دا وسنه خو نه غزړ نه خو نه دی کڅم لاري وته لسوال خو نو دی بدلی لارسته دا وسنه خو کم تغیر او تبدیل نه دی خوړلې
پلازمینا کابل بیا د زینو توکو بیل وړي شبي خو د زینو نورو کمی شوی د کابل خار د توکو د پلور دستر مارکیټ منډي یو شمیر پلورونکو ازادي راډیو ته وویل چې د تیرې اونۍ په پرتله د وړیو او بوري په بایو کې لږ زیاتوالی راغلی خو د سون توکو بای کمی شوی دوی وایي د وړیو یو شپاړس لیتره بشکه تیرې اونۍ په 2500 او روانه اونۍ په 2000 افغانۍ پلورل کیږي د غراس د هندي بوري په بای کې هم 500 افغانۍ لوړواله راغلی خو د یو لیتر پټرول بای له یو شپېتنه شپېته افغانۍ تر ټیټه شوی او د ډیزل بای بیا له 950 نه 350 تلوړی شوی دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام تازه ویلي چې د افغانستان په بازارونو کې د کورنی تولیداتو کچه لا هم ټیټه ده چې لاملې په وارداتو تکیه زیاته ده WFP جمعه د جنوري 14 د روان جنوري میاشتې د دوهمې ونی په اونی زراپور کې ویلي کته هم د توکو کمواله د بیو د لوړې دوه لامل شوې خو د افغاني او د تبادلې ثبات د وارداتي توکو به تر ډیره کنټرول کړی دی پراپور کې راغلی چې سره لدې چې د بدلو لارو نو واردات زیات شوی خو له پاکستان سره لا هم د سوداګرۍ بهیر ولاړ دی د راپور لمخې افغان سوداګر هڅه کوي چې د وارداتو لارې بدلې کړي او توکي له ایران هند او مرکزی اسیا له هیوادونو څخه وارد کړي چې د چاري په افغانستان کې واندازه د توکو د کمښت ستونزه راکمه کړي د ډبلیو اف پی پوینا د زینو خوراکي او غیر خوراکي موادو بای د تیر کال په پرتله لوړې دي او دا لوړواله له پاکستان سره د سوداګرۍ د دوامدار خندونو لقبل ده خو یو شمیر سوداګر هم وایي د زینو خوراکي موادو بای لوړې شوی او دوی لامل د ایران اوګدا لار بولی چې لګښتونه پرې ډیر راځي د لومړنۍ خوراکي توکو د واردولو یو افغان سوداګر محمد هارون ازادي راډیو ته وویل
کوم نو مصرف زیات راځي مارکیټ باندې هم دا اوس تر څو ډیر کړي مارکیټ کوم ډول مواد ګران دي
دا په داسې حال کې ده چې د تیر 2025 کال د اکتوبر په نیمایي کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د ډیورن کرخې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړل شوې چې لامل یې د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ او سوداګري په ټپه ودرېده د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډو خونو ویلي چې د دغه لارو د بندیدلو لامل دواړو لوري او سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی دی
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي
ازادۍ رادیو څلور ساعته
په افغانستان کې هوا سړه شوې ده او د بل هر وخت پرتله د کبانو د پلورونکو بازار ګرم شوې دي د چې خلک د کبانو د خوړو لپاره عموما چرته زی او د کم زی کبان ډیر مشهور دي وړاندې په راپور کې درته یو خو سیوا نړیواله موضوع اخلو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي چې دا د شخصي پریکړه و چې پر ایران بریدونه کړي هغه ټرمپ د تیر دوه اونۍ پترس کې چې په ایران کې د دولت ست پراخ لارونه روان و څو ځلا د ایران چارواکو ته خبرداري ورکړی و چې له معترضانو سره له بد چلند لاس واخلي کنه د واشنگټن له سخت غبرګون سره به مخ شي نور تفصيل هم چې برنور
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د تهران له لوري د سلګونو اعدامونو لغوه کول د دې سبب شول چې دوی پر ایران حمله ونه کړي ډونلډ ټرمپ د جنوري په 14 د سپینې ماڼۍ بهر خبري اعلان او ته وویل چې له دې بریدا نورو نه دی کړسبلې د پخپل د پریکړه کړې ده کله چې شاغلی ټرمپ څخه پښتنه وشوه چې عربي او اسرایلی چارواکو د لیدې بریده راګرځولې دی د وویل چې د پنځنبې پورس په ایران کې دا پلان و چې اته سبقسان په دار شي خو هیڅوک یې دام نکړل چې دې پریکړې ډیر اغیز درلود د 2025 کال د دسمبر په 28 په ایران کې پیل شوی لاریونونه وروسته له کلونو د ایران د اسلامي جمهوریت مشروعیت له جدید ننګونو سره مخ کړ د دې اعتراضونو په ترڅ کې په ناروې کې میشته ایران د بشري حقوقو ډلې د امنیتي ځواکونو لخوا د لشتر لشه 3,428 لارون کونکو مینه تایید کړي. په داسې حال کې چې په متحده ایالاتو کې د هرانا په نوم د بشري حقوقو مؤسسه د 2,915 کسانو د وژلو خبر ورکوي. د بشري حقوقو ډلې بیا په دې باور دي چې په ایران کې د جنوري لاتمې راورسته چې انټرنیټ قطع شو، د تلفاتو د شمیرو معلومول هم ګران شول. نو د مظاهرو پر مهال د وژل شویو کسانو شمیرې تر دې احتمال ډېرې لوړې دي چې خبرې شوې دي. ولسمشر ترامپ په پیل کې خبرداري ورکړی و که چیرته د ایران امنیتي ځواکونه لاریون کوونکي ووژني، امریکا به اقدام وکړي. هغه وروسته ګواښ وکړ که ایران لاریون کوونکي اعدام کړي نو ډیر سخت اقدام به وکړي. د جنوري په ولسمه د ایران مشر آیت الله علی خامنئی خپل ادعا تکرار کړ چې متحده ایالاتو په ایران کې لاریونونه راپارولي او د تلفاتو پړه یې په ترامپ اچولې ده. هغه د مذهبي مراسمو په مناسبت په کلنۍ وینا کې وویل موږ د امریکا ولسمشر د هغو تلفاتو زیانونو او سپکاوي له امله مجرم ګڼو چې هغه د ایران ملت ترسولی دي. د جنوري په 14 ترامپ په تروت سوشل پاڼه کې د ایران له مشرتابه څخه مننه وکړه او ویل کل زه د دې ترناوي کوم چې ټول ټاکل شوی دامونه چې په 15 تاریخ تر سره کېدل او شمیر یې له 900 څخه ډیر وو د ایران د مشرتابه لخوا لغوه شوی دی. ایران د 900 لاریون کوونکو د اعدام پلان او پریکړه نه ده تایید کړې او نه هم د داسې دامونو د لغوه کولو اعلان کړی. د ولسمشر ترامپ د څرګندونی روسله حق خبري شوه چې امریکایي رسنیو د سیمېزو چارواکو په حواله راپور ورکړ چې قطر، سعودي عربستان، عمان او مصر په دې ورستیو ورځو کې د ترامپ له ادارې څخه وغوښتل چې پر ایران برید ونکړي او خبرداري ورکړ چې پوځي اقدام کولای شي چې د سیمې په کچه د پراخ شخړې سبب شي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم د جنوري په 15 له ترامپ سره په ټلیفون خبري وکړه. د راپورونو لمخې له هغه څخه وغوښتل چې احتمالي بریزونه وزندوي ترڅو اسرائیل د ایران د غچ اخیستنې لپاره چمتووالی ونیسي. سپینه ماڼۍ ټینګار کوي چې د ایران په تړاو ټول انتخابونه لا هم د میز پر سر پراته دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو موږ راکله ساده رادیو نوري اوس به ورشو په دې راپور وورو چې د افغانستان په سړو سیمو کې په ځانګړې توګه کمزګي چې هوا یې خښوبې ده. ام درنګ په ټول افغانستان کې د کبانو بازار ګرم شوې دي. ډیر خلک د جیمی په دې ورځو کې د تفریح او د کبانو خړول لپاره د جلال آباد پر لوی لار او هم درنګ د نغلو سیمې ته ورزی او هلته میان خوري. دلته د کبانو پخون کې هم لغ په کاروبار خوختي وای چې د مشتریانو پام وروخته دي. زمو کمکاري د دغه کباب لرونکو پر کاروبار راپور چمتو کړی چې اوري
نن مو پرمایش ورکړی دی. میان پخې کې بس موږ نو شي جنګو
د میدان وردګ ولایت د کابل تر سروبي ولسوالي پورې لغپلو څلورو ملګرو سره د دومره وګدلاري یوازې د کبانو خوړولو لپاره وهلې. نظر محمد ازادي رادیو ته وویل
نن راغلي سروبي ولسوالي ته او سروبي ولسوالي واقعا د میانو لپاره او د تپړي لپاره د خصوصا د جمی لپاره ډیره پندوره سیمه ده. د دکاندار چې د مخې مدراتلو
د هوا په سړې دو سره نه یوازې ځوانان خپلو ملګرو سره بلکې کورنۍ هم د تفریح او د کبانو د خوړولو لپاره د نغلو او سروبي سیمو ته ورزي. د کابل خروسي دونکو اتي قوله هم درد لخپل کورنۍ سره د کبانو خوړلو لپاره سروبي ته راغلي. د همازادي رادیو ته وویل
دلته لخپل مرمنی او اولادونو او خويندو سره تفریح ته راغلي یو. ډیر ښه شي زائد او ښه فضا لري. اوس د جمی موسم دی او د کبانو خوړلو وخت دی.
په ورته وخت کې په نغلو او سروبي کې د کبانو په خون کې هم د هوا په سړې دو سره بازار تود او د مشتریانو شمیر هم د پام وړ زیات شوی دی. د سروبي ولسوالۍ د باغ رئیس په تفریح سیمه کې د کبانو په خون کې نیاز محمد رسولي ازادي رادیو ته وویل
خصوصا د جمی او د پنځشنبې په ورځ باندې سروبي سي او تفریح سیمه ده. نو اکثریت په میلیونه لری لری ولایتونه داسې په کورو کې چې د پنځشنبې خپل ماین لري لاغې ساحې نه جبل سراج پروان خوست پکتیا عین د قندهار او هلمند خلک راځي د سوربي ساحه تم دوه تمیان خوري او بس هم چکر وایو هم مای خوري کوي.
خو په ټولو ځایونو کې د کبانو د بازارونو وضعیت یو ډول نه دی. هم مهاله د افغانستان ځینو نورو ولایتونو کې د کبانو یو شمیر په خوند کې شکایت لري چې پاکستان سره د سوداګری سولارو د تړل کېدو او له هغه هیواد د کبانو د وارداتو د بندیدو له امله بازارونه ساړه دي. پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له طالبانو سره تر څو نښتو وروسته د اکتوبر په 11مه نیټه له افغانستان سره خپلې ټولې لارې وتړلې چې له امله یې له هغه هیواده د کبانو په ګډون د ځینو خوراکي توکو واردات بند شول. که څه هم یو شمېر کب پخوونکي وایي له ایران، ازبکستان، تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو د کبانو په واردېدو سره بیې تر یوه بریده بیرته عادي شوي او بازارونه هم ورو ورو بیا سا اخلي. د یادونه ده چې افغانستان کې هم د کبانو غوښه تولیدېږي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت د معلوماتو له مخې کندهار، هلمند، اروزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز د افغانستان د کبانو د تولید مهم مرکزونه ګڼل کیږي او د دې تولیداتو لویه برخه د کبانو د روزنې له فارمونو څخه تامینیږي. روغتیا پالان وایي چې په ژمي کې د کبانو خوړل د پروتین، ګټورو غوړو اسیدونو او د بدن د معافیتي سیستم له پیاوړتیا سره د مرستې له امله د انسان د روغتیا لپاره ډیر ګټور دي. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تفریح امکاناتو د کمښت له امله په نغلو او سروبي کې د کبانو خوړل د کورنۍ او ځوانانو لپاره په یوې ساده خو خوښوونکې تفریح بدله شوې. داسې تفریح چې د هوا په سړېدو سره تر بل هر وخت خلک ډیر وخت ورکوي.
له خبرونو ور اخوا
فقر او بیوزلی د افغانستان دایمي نه حل شوې ستونزې دي چې اقتصاد پوهان او افغان حکومتونه یې په حل لارو موندلو کې پاتې راغلي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوره هیڅ افغانستان له بشري بحران سره مخ دی او د نړیوالو ادارو د اټکل له مخې میلیونونه افغانان د لوږې له ګواښ سره مخ دي. خو د افغانستان په دې بشري بحران کې داسې ځوانان هم شته چې د کار د موندلو په موخه یې نویو لارو ته مخه کړي. په دې منځ کې د شخصي کاروبار پیلولو نظریې هغه څه دي چې د ډېر شمېر افغان ځوانانو پام د پخوا پرتله وروختی دی. وفي الله نائب زید چې د اقتصاد په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي او د افغانستان اقتصادي رسانس په نوم یې کتاب لیکلې دی، وایي په دې کتاب کې د افغانستان عیني واقعیتونه په نظر کې نیولو سره هغه ځوانانو ته مشورې ورکول شامل دي چې غواړي نوی کاروبار پیل کړي. خو دا چې ولې د دې کتاب لیکلو ته اړتیا او محتوا یې په څه راڅرخي، فردي سیال لا وفي الله نائب زید سره دغه پر نوی چاپ شوی کتاب خبرې کړي او په سر کې ترې د کتاب د چاپ د اړتیا په اړه پوښتنه کړې ده.
ګوري کله چې د افغانستان د اقتصاد په کول کې د نیمګړتیاو خبره راځي نو تر ډیره پورې زه ستونزه په یاغه په اصطلاح هغه پړه پور ولس باندې اچوم. د ولس هغه ذهنیت چې دی، د هغه کوم فکر چې دی، د هغه کوم طرز چې دی، هغه د اقتصاد په اړه باندې نه دی جوړ. دوه خبرې دلته، یو خو دی تل چې دی په وارداتو باندې متکی پاتې شوی دی، دا یو مسله ده. او همدغه فکر کوي چې افغانستان یو وارداتي هیواد دی، دا فکر ورسره نشته چې افغانستان به څنګه په یو صادراتي او تر څنګه په یو تولیدي صنعتي وطن باندې بدلېږي. دویم فکر دا دی چې دوی تل وایي چې افغانانی نشي کولای. افغانانی کولای شي، یا د پوتنشل شته دی په هیواد کې، پوتنشل شته دی په خلکو کې، ظرفیت شته دی. نو زما په نظر باندې یو دا د اقتصاد فکر لرل، ذهنیت لرل، او دویم تر څنګ د دې هغه توانایي او وړتیاو باندې باور ترلاسه کول دي. نو دغه دوه ډېرې سترې ستونزې دي.
نائب صاحب، د کتاب محتوا په سر څرخي،
څنګه مې چې مخکې وویل چې موږ اقتصادي ذهنیت موږ په کار دی، هغه مصرفي ذهنیت چې موږ لرو هغه بدلول موږ په کار دی. نو د دې کتاب محتوا چې بیلابیل اقتصادي لیکنې دي، او داسې اقتصادي لیکنې دي چې ډېر زیات تیوریټیکل تللی، یعنی د تیوري پر بنسټ تللی اوسم، بلکې د دغه ماحول کې د اوسېدلو، دغه ماحول کې د عملي تجربې، د کاروبار، د ټولو شیانو ته په پام سره د کتاب محتوا چې دا په تجارت یا سوداګرۍ باندې راګرځي، دغه سوداګرۍ پر مدیریت باندې راګرځي، په کوچنیو کاروبارونو باندې راګرځي، د افغانستان په اقتصادي پوتنشل باندې په ځینې لیکنې دي. نو په کول کې دا کتاب داسې نه دی چې یوازې د تخصصي برخې خلکو ته ووسی، د تخصصي برخې د خلکو تر څنګ د پالیسي جوړونکو خلکو تر څنګ عام ولس هم کولای شي دا کتاب محتوا ولولي او دا غینه ګټه پورته کړي.
کدام را توید د هغه ځوانانو لپاره هغه چې د اقتصاد په برخه کې یا په مالی برخه کې زده کړې کړې دي یا کار کوي، تاسو کتاب سره مرسته کولای شئ او کنه؟
که څه هم دا کتاب په مالی برخه باندې ډیر نه راڅرخي، یعنی په فاینانشل یا په فاینانس برخه ډیر نه راڅرخي، خو په کل کې که څوک د فاینانس په برخه کې په اصطلاح زده کړې کوي یا کار کوي، نو دوی ته پکار ده چې د افغانستان د اقتصاد یو انزور په ذهن کې ولري، د افغانستان د اقتصاد د ستونزو یو انزور په ذهن کې ولري، د هغه لپاره هغه پاسیبل سولوشن یا هغه ممکنه حل لارې چې د هغه یو انزور دوی په ذهن کې ولري، یا ولس چې کوم اقتصادي فعالیتونه نږدې ګڼي هغه باید په ذهن کې ولري. په کل کې هغه څوک چې په سوداګرۍ برخه کې کار کوي، مالی برخه کې کار کوي، یا نور ورته اقتصادي فعالیتونه یا کړنو کې دوی بوخت دي، هغوی کولی شي دا کتاب ولولي، یو قسم هغه د تحلیل ځینې ټریکونه، د تحلیل ځینې چلونه د ذهن ته راشي. یعنی هیڅ اقتصادي موضوع باید دا دیونه ګڼل شي، دې ته د ذهنیت دغه کتاب ورکولی شي.
د کتاب د قیمت په اړه ته وایس چې قیمت څو دی، دغه کتاب آنلاین شته که نشته، او کومو کتابخانو کې خلک ترلاسه کولی شي؟
د کتاب قیمت خو خپرندوی ټولنه ټاکلی دی، فکر کوم یو نیم سل افغانۍ دی، او د هیواد په ټولو معتبرو کتابخانو کې موندل کیږي. مثلا کابل ادی کتابخانو کې تر څنګ په اکسس کې، همدارنګ په ننګرهار کې د ختیځ او د مومن سره، همدارنګ په کندهار او خوست او پکتیا دي ځایونو کې هم کتاب موندل کیږي. او آنلاین بڑے نه تر اوسه پورې نشته دی، چون خپرندوی ټولنه چې د دې کتاب د طبع یا چاپ حقوق سره دي، هغوی ویل چې تر یو وخته پورې دا باید فزیکي کاپیانې خرڅې شي، او د هغې وروسته بیا موږ په آنلاین ډول امازون یا نورو پلیټفارمونو ته پورته کوو.
د افغانستان د اقتصادي رسانس د نوي چاپ شوي کتاب لیکوال وفي الله نایب صاحب و چې د خپل کتاب په اړه موږ سره خبرې کړې وي.
ولسواکي
دوی لارې په افغانستان کې، یا لو شرکت بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غندیتو په ځینې نورې ستونزې شته شو دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
زبه هم خوست ولایت ورشو د دغه ولایت د اوسیدونکو د ستونزو په اړه به تر راپور ولر.
د خوست ولایت د سپیر د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د عمومي او فرعي لارو، د خوړونو پر سر د لوی او وړو پلونو، خوانځیو او روغتیايي کلینیکونو د کمښت په ګډون د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی دا څرګندونه د ځوانانو چارو امریت په نوښت سپیر ولسوالۍ ته له مرکز څخه د یو شمېر فعال ځوانانو د ورتګ او هغوی سره د ګډې ناستې پر مهال وکړي. یو ځایي اوسیدونکي رستم خان مشال راډیو ته وویل
کسپیر ولسوالۍ ته فکر وکړ، یقینا چې د بازار نه ډیر ولرې سیمه ده، ډیر شان نه پوتې ده، که د تعلیم په برخه کې ده، که د روډونو په برخه کې ده، که د صحت په برخه کې ده، که یوه طرف ته څه فکر وکړو، په خوړ پورې هم کړي دي او په خوړ یې غوړ هم کړي دي، دواړو طرف ته د پلونو ستونزې هم موږ لرو. اولین ستونزه خو موږ د سړک لرو، سړک سره په څنګ کې موږ د پلونو ستونزه هم لرو. کله چې برنونه شي، د موږ هغه وړکي ماشومان چې په مکتبو کې دي، په مدرسو کې دي، ا دې سبق نه محروم شي، واورز دې ورځې پنځه ورځې هر تر د چلاس ورځې هم محروم شي.
د سپیر ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ګلمر خان هم د خپل ماشومانو د ښوونې روزنې لپاره د ښوونځیو په ګډون ورته ستونزې یادوي.
په لومړي قدم کې خو موږ سړک ته ډېر شد ضرورت لري، چې ډېر سړک نه ډېر میږي پوتی، او دا سهام لر دوی چې تقریبا دوه درې ولایتونه سره نښلوي، کلینیک چې وخی او دا غاسې په مکتبه کې وخی پوتی دي، په داسې کې چې خوړ شي دغه خلک نشي رسیدګي نشي تکړه، کلینیک ته هم ضرورت لري.
د سپیری اوسیدونکو په دې ځای کې د ځوانانو بیکاری هم یو مهم ستونزه ګڼي او زیاتوي چې د دې ټولنیز ستونزې د لاسه یو شمېر ځوانانو نشو ته مخه کړې ده. د یاد سیمې اوسیدونکو محمد علي موهل
باید مخته یو داسې پلان یو داسې پروژم پولیس کړو کړل شي، د ځوانانو پولیس ور کړل شي، د ټول ځوانانو د بیکاراتوبنه هم دا قسم ته دوی په دغه کې مشغول شي، د ځوانانو چې دي او سنت سره پرمختګ ور کړل شي، د بلاراینه هم دا قسم ته د نشي موادو څخه
دا چې د سپيري او نور سیمو د اوسیدونکو ستونزو ته پرسیدنه کې به په ډلیز ډول ای او بلې ولسوالۍ ته د ځوانو فعالانو تک څومره ګټه وروي. یو ځوان فعال رشید الله همدرد په اړه وایي
تن یو ابراخه دو دویم داسې حق لري، خو بدبختانه چې په تیره کې دې پر هغه ډول خدمات نه دي شوي، داسې برنامه چې اجرا کیږي یا مختتی دولت هم دې ټکی ته متوجه کیږي، یا غیزوانونو ترمنځ غی انسجام هم پر منځ کیږي، نو بیا په وطن کې ډیرو مشکلاتو دې پر پای ټکی کې خولې کیږي، دې پر مبارزه کیږي.
بلوري ته د ځوانانو ادارې مسؤلینو وویل چې د سپیر اوسیدونکو ستونزې به اړوندو ادارو سره شریکې کړي. د ځوانانو چارو امیر محمد اسحاق عمری وویل
موږ لومړی سفر و د سپیر ولسوالۍ ته، د دې څو وختونو راهیسې موږ به کوشش کوو د وختونو مطلب دی ته یو بده برمد لاب کور به توکون مونږ کوشش کو چې په هر ولسوالۍ کې هندي ځوانانو شوراوي جوړې کو او دغه کام ځوانانو ته برنامه ورکو هغه تعلیمي برنامه دي سپورتي برنامه دي او تفریحي برنامه دي
سره لدې چې په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست په مرکز او ګڼو سیمو کې د خلکو د اړتیا وړ پروژې همدارنګ د ملي پیوستون او ولسي تړون هیوادنې برنامه پلي شوي خو د سپیرې په ګډون تریزي علي شیر صبري باک مساخیل او قلندر هغه ولسوالۍ وي چې خلکو ته خال خال پروژو پرته د امنیتي ګواښونو له کبله د ژوند د اړتیا وړ کارونه